ایتان.
تشکر از شما.
سلامونه په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده. سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پایل په خبرونو کو. بیګانه وخت په مزار شریف ښار کې د درنو چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوي. په خواله رسنیو باندې د دې چاودنو او ډزو اړوندې ویډیوګانې هم خبرې شوې دي. په بلخ کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید بیا په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د شپې شاوخوا 11 بجو شلو د خو باندې د مزار شریف ښار په 11 مناحیه کې پیو کور کې د برېښنا د شارټۍ له امله اور لګېدلی خو ژر مار شوی دی. هغه ویلي په دې اور لګېدنه کې د کور یوه اندازه وسایل او د ګازو ډبې سوځېدلي. خو ځینو خبریالانو او رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه ورپسې وسله واله شخړه احتمالا په بلخ کې د طالبانو د استخباراتو په ریاست کې رامنځته شوې. طالب چارواکو څه تبصره نه ده کړې. طالبانو تر دې مخکې هم په خپلو امنیتي ارګانونو د بریدونو راپورونه ژر نه دي تایید کړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي هیواد د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو له غړیو هیوادونو سره یو ځای دي اصولیز او سوکال افغانستان لپاره له نږدې کار کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي کاکړ دغه څرګندونې پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د اقتصادي همکاري او سازمان په غونډه کې کړی دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د سیمه ایز اتصال لپاره د افغانستان د نقش پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د کاسا زر د ترانس افغان ریل لارې د ټاپي پروژې په څیر ارتباطي پروژو لپاره په راتلونکي کې اقتصادي پروګرامونو او ستراتیژي کې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي همکاري سازمان شپاړسمه غونډه چې ازبکستاني کوربتوب کاو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړه شوه. انوار الحق کاکړ تاشکند ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ویل د طالبان حکومت په افغانستان کې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ځپلو کې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې په یوه اعلامیه کې ویل د طالبانو حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف کار واخلي. هغه ویلي د طالبانو حکومت په پاکستان کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د اوسپنې د استخراج پروژه د پنجشنبه په ورځ رسمن پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه کې د نورو جزئیات ورکولو پرته لیکلي پر دغې پروژې به 15 میلیارد و 500 اویا میلیون ډالره پانګونه وشي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تیر کال ویلي و د غوریان د اوسپنې کان د قرارداد په اړه یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې او د دغه کان د سپړلو کار به خصوصي شرکتونو ته وسپارل شي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د قانون د استخراج په قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانون سپړل هم په معیاري بڼه نه کیږي. په هند کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا د ملي لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د هند احمد آباد د کرکټ په میدان کې د افغانستان دغه وروستۍ مسابقه نن د کابل پر وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مندي چې افغانستان به دغه مهمه مسابقه وګټي.
تر دې مهاله افغان لوبډله ډېره ښه ځلېدلې ده. ډېرو سترو سترو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او په جدول کې په شپږم مقام کې ځای لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپله کړې خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړي. په زرګونو فلسطینیان د غزې له هغو ساحو پرونو وتل چې د اسرائیل او د حماس جنگي ډلې ترمنځ سختو جګړو شاهد وي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ اسرائیل په خپلو پوځي عملیاتو کې د ورځې له 4 ساعته وقفې سره موافقه کړې ده چې په مرسته ملکیان وکړای شي د جګړې له ساحو ووځي. اسرائیل د حماس پر جنگي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ورباندې بندیزونه لګولي وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په پراخې حملې سره 400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 10,000 ډېر اوسېدونکي وژل شوي دي.
رازو اول مطلب ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې له پاکستانه په غیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د غیدارې دا غوښتنه داسې وخت کړي چې په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې اخراج پروسه روانه میلادي میاشتې په لومړیو کې پیل شوه. په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوال وای د نیول کېدو او اخراج لډاره نه خوب لري او نه هم آرام. پاکستان ویلی په پام کې لري 1,000,000 ولکه بیا اسناد افغان کډوال خاوري وباسي. خو انتقادونه دي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ترڅنګ هغه افغانان هم نیسي او ځینې راشړل دي چې
اسناد او ویزی هم لري. د اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د اخراج د څرنګوالي په باب د اندیشنو په دوام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د دغو کډوالو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خوندیتوب په چارو کې د یو این ایچ سی آر مرستیال کمشنری جیلیان تریکس پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلی دوی بیا هم د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل درخواست ته دوام ورکوي. هغې ویلي دغه کسان د جبري اخراج له کبله په افغانستان کې د قریب الوقوع خطر سره مخامخېږي. د هغې په لیکنه د دوی د نستنېدو لارښود بېله دې چې د افغانانو وضعیت ته پام وسي د دوی د جبري اخراج د ځنډ غوښتنه کوي. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې نن سبا ګڼ افغانان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو له ډاره په پټه ګرځي. صالح زاده چې د امنیتي دلایلو له مخې خپل لومړی نوم نه دی اخیستی روټرز خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې خپله کورنۍ تر شا پرېښي او کال مخکې له ویزې پرته پاکستان ته تللی ځکه دی په خپل کلي کور کې نور د یوه سندرغاړي په توګه ژوند نسي کولی.
My life was totally in danger, so because of this
زما ژوند کاملاً په خطر کې و ځکه مې احساس کړل چې ټول خوبونه او هر څه مې په اوبو لاهو شول. کورنۍ او دوستان مې په افغانستان کې پاتې دي. خپل دنده مې له لاسه ورکړه. له افغانستان وتښتېدم.
د ده په څیر ګڼ افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې له پاکستان څخه نورو هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، جرمني یا نورو هغو ته ورسیږي. یوې 23 کلنې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي روټرز اژانس ته ویلي دوی د پولیسو د نیول کېدو او افغانستان ته د شړل کېدو له ډاره خوب نه لري او نه هم آرام.
دا پاکستان دولت چې اوس د کډوالو د اخراج پروسه پیل کړي او ځای دومره ډېرې خرابه کړي چې موږ په خپلو کورونو کې له داخل نه قلف یو. په داسې شرایطو کې ژوند کوو چې په کور کې دننه یو خو څراغ نشو لګولی. دروازه له بهره قلف ده. په لوړ اواز خبرې هم نشو کولی د دې لپاره چې ګاونډي روان دي خبر نشي.
پاکستان مخکې ویلی وو په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې 1 میلیون اوله کې بی اسناد دي. دغه بی اسناد افغان کډوال داسې وخت اخراجیږي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او اسلام آباد په وار وار افغان وګړي پکې په لاس لرلو تورن کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی روانه اونۍ ویلي تر اوسه له پاکستانه تر 300 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي، ځورول سوي، پیسې ځینې اخیستل سوي او بیا افغانستان ته اړول سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د نړیوال جام په ګروپی دور کې خپلې وروستۍ لوبې وکړي. دغه لوبه د افغانستان په وخت د ماسپین یا بجه د هند احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له جنوبي افریقا سره مخ شوی دی چې تر دې یوه لوبه مخکې په استرالیا باندې وبایلو ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی پرون په یو خبری کانفرنس کې لومړی د استرالیا په ټیم باندې د لوبې د بایللو او تر هغه وروسته د جنوبي افریقا سره د لوبې په ارتباط وویل
It was not easy as a team for all of us, you know, the way it happened with the team, with us.
د ټیم لپاره دا سخته و چې د استرالیا په وړاندې ماته وخوړه. موږ ټول پرې خپه و، خو بیا هم په دغه روان نړیوال جام کې موږ یوه مهمه مسابقه لرو. لکه څنګه چې ما وویل، موږ په استرالیا باندې تر ماتې وروسته په خپلو منځونو کې ډیر زیات بحثونه وکړل او مو ویل چې هغه څه چې تیر شول نور د تاریخ په پاڼو کې پاتې شول، خو موږ باید مخکې لاړ شو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو. لا هم هم موږ په دغه نړیوال جام کې یو مهمه مسابقه لرو چې هغه له جنوبی افریقا سره ده. موږ به هڅه وکړو چې ښه کار وکړو، قوي راوګرځو او وی ګټو. حشمت الله شهیدی وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو تر استرالیا وروسته د جنوبی افریقا لپاره خپل تمرینونه بشپړ کړي دي او په هغو برخو باندې ډیر زیات تمرکز کړی دی چې د استرالیا په وړاندې پکې کمزوري ښکاره کیدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم که څه هم چې له استرالیا سره په لوبه کې برلاسي ډیره زیاته وه، خو د استرالیا د یو لوبغاړي ګالن میکسویل درېدو په دې لوبه کې د افغانستان د پرمختګ چانس کم کړ او افغانستان څخه یوازې ګلن میکسویل 201 نمرې جوړې کړې او وکولای شول چې خپل مات ټیم وژغوري او بالاخره د استرالیا لوبډله بریا ته ورسوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه د انګلستان، پاکستان، هالند او سریلانکا په وړاندې بریا خپل کړې ده، خو بنگلاديش، هند، نیوزیلند او استرالیا ماتې ورکړې دي. د کرکټ د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب د اکتوبر په 15مه پیل شوې چې د نومبر میاشتې پر 19مه ختمیږي. تر دې دمه د هند، جنوبی افریقا او استرالیا د کرکټ د ملي ټیمونو د سیمی فاینل یا نیمه پایلوبو چانس قطعی شوی دی. وروسته د نیمه پایلوبې ګټونکی ټیم هم تقریبا پرون معلوم شوی چې هغه د نیوزیلند لوبډله ده، ځکه چې د افغانستان او پاکستان چانسونه اوس ډیر کم بلل شوي دي. افغانستان باید له جنوبی افریقا څخه د څه باندې 400 منډو په توپیر دغه لوبه وګټي څو وکولی شي په نیمه پایلوبو کې له هند سره خپل ځای قطعی کړي، خو دغه وړاندوینې ناممکنې بلل شوي دي. اخوا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم هم باید د شنبه پر ورځ د انګلستان په وړاندې لوبه د شاوخوا 300 منډو په توپیر باندې وګټي څو وکولی شي د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته ورشي. خو د راپورونو له مخې نیوزیلند په ښه رن ریټ سره تر ډیره پورې د نیمه پایلوبې سیالیو ته وتلی دی.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نوربسته پروګرام کې زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قربانی یو. د دوه نړیوال بنسټونو ارزونې خې چې افغانستان د یو سلواوی هیوادونو په نوملړ کې د خزو د پرمختګ لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تمبایوه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان د خزو د اساسي حقوقو ته د لاسرسي په اړه ټینګار وکړ. د موړې د خپل سفر پترس کې سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسیا پرختی بانک له چارواکو سره وکتل او د خزو لپاره د بشري مرستو او د هغوی د پیاوړتیا ګډون پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال د چهارشنبه په ورځ چې پرون و په خپل پخواني ټویټر یا اوسنی ایکس شبکه ویل چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو پیغام باید په افغانستان کې واورول شي چې ښځې په ملي کچه د هیواد د بدلون پرمختګ او ودې لپاره یوه مهمه برخه ده. لدې سربېره د اسلامي همکارۍ او د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم صلحه د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې په اسلام کې د ښځو حیثیت او سواکمنتیا تر عنوان لاندې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د سازمان د مسلمانو ښځو د حقونو دفاع ته ژمن ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم په هغه غونډه کې چې په عربستان کې جوړ شوې ویل چې د طالبانو له سختو بندیزونو او د ښځو له حقونو څخه د محرومیت په اړه باید جدي چلند وشي. اغلی محمد د ټولو تبعیضي قوانینو او دودونو د پای ته رسولو غوښتنه هم وکړه. نن په نوربسته پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو او له قدرمنو ملمنو او روشدانو مړی ځل نه دی د اسلامي همکارۍ او سازمان یا په اسلامي هیوادونو کې په جوړو شو غونډه کې افغان خوځو پر حقونو تاکید کیږي او یادونه کیږي، خو دا چولې طالبان له دغه ټولو یادونو له دغه ټولو اعلامیو سره بیا هم د تنه دی آباد شوی چې افغان خوځو او افغانانجونو د حقونه ورکړي. نن به لملمنو و پښتو در سره په پروګرام کې ملمنې دی په هنمله نوري اشرف د پانتون استاد او چې اوس په کډوالۍ کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلوماټ او د حقوقي مسایلو تحلیلګر مېرمن نظیفه حقپال د پانتون محصلانه هر و سریا خان او نوریا سره په پروگرام فکر کوم چې نوریا جان در سره وصل شوې ده. نوریا جان تستړی مشي په خیر راغلی. لتاسی اورو تاسی محصله یاستې یو د دې نږدې یو کال کیږي چې یا یو کال لا به وختي وي چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونو دروازې وتړلې. لاغه را ورسته په زرګونو او په سلهاو اعلامی صادر شوی د نړیوال سازمانونو لخوا د نړیوالو لخوا هم درنګ هیوادونو په دې برخه کې په څنګه ډول اسلامي هیوادونو پر طالبانو تاکید وکړ چې دوی باید د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي خو د کار اجازه ورکړي. ساسي پان باندې فکر کوي چې د طالبانو اسلام د اسلامي هیوادونو له اسلام سره توپیر لري یا کنه طالبان د نجونو د حقونو مسله یو ډول سیاسي کړي ده؟ سلامونه
احترام تاسو ټول ته. مننه چې موږ تم د دې وخت راک ترڅو خپل نظریات له تاسو لیدونکو سره شریک کړو. په څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان په یو لوا او یوه وطن کې تر ټولو ورسته پاتې هیواد شو په تعلیم د ښځو په حقونو کې دا ډېر د شرم دی تاسو چې دا موږ په یو داسې لیست کې راغلیو او لکه تاسو پوښتنه د طالبان او مرشل کاله په خوا طالبان دې هیڅ بدلون کې نه راغلي دي. یوازې نه هیله واک تر لاسه کی په موږ باندې خپل واک وچلې د دوی نه د افغانستان پرمختګ ته ژوند دی نه د خوز پرمختګ او ازادۍ ته موږ له طالبانو له نورو هیڅ نه
فکر کوم چې د نوریا جانې په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده. نوریا جانې کله موږ موقعیت تغییر کوي موږ به کولای شو په سماتو باندې ساسي غږ به روزه کې چې ساسي په اړیکه کې ستونزه ده لکه مو ځای بدل کړي یا یو بل ځای ته لاړ شي یا که ګوشه کې مو وي خوي ګوشه کې مو لري کړی چې موږ وکولای شو ساسي غږ پسماتوګه باندې واورو. هڅه وکړو چې نوریا جان سره بیرته اړیکه ونیسو. دوی بیرته لزان سره ول روزه کې چې پړګه کې او څه ستونزه د زموږ نورو ملمنو ته باور شو دوی برا واخلو. نن د پروګرام موضوع دا چې د دوه نړیوالو بنسټونو ارزونه خو دلې د افغانستان د یو سل واوی هیوادونو په نوم لړی کې د خزو د پرمختګ لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی او لدی سره جوخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتمبای او ویلي دي چې پرخزو محدودیتونه د طالبانو د حکومتونه بیلیدونکي برخه جوړه شوې ده. مېرمن اوتمبای وا پرون په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډه ته د خبر کړی ده. وربه شوز مک بلې قدرمنې ملمنی په هنمل نوریا اشرف ته اغلی اشرف تاسیم ستړي مشي په خیر اغلی کته سره ته وای دغه ډول یادونه یوازې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې نه دي شوی په ملګرو ملتونو کې لدین سربیره د هیوادونو غوښتنې دي او په ټوله کې نړیوال طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو خوانځي او دروازې خلاص کړي خو د کار اجازه ورکړي. ساسي پان باندې ستونزه چرته ده چې طالبان دې ته نه دي آماده شوی په دغه تیر دوه کلونو کې چې دغه غوښتنه د نړیوالو ومني.
سلامونه ډیر ډیر مننه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ده مخکله هر څه ده د ټولو اوریدونکو څخه بخښنه غواړم چې زما مورنۍ ژبه پښتو نه ده. زه پښتو سره مینه لرم د ژورنالیزم استاد پایس او یا د پښتانه په کورنۍ کې زه ژوند کوم او کایلکس اوسه کوم پیدا شو ما اصل کینو په دې حکله کې زه باید وایم چې تاسو مخکې د مکه ذکر وکړئ چې دا سازمانونه د نشستونه د استراري نشستونه چې وشو دا تر اوسه پورې زما په خیال کې هیڅ د غنلري یو کال مخکې او آی اس یا د اسلامي همکاری اسلامی سازمان هغه استراری غونډه درلوده په هغه کې ځینې خزیانت مظاهره وکړي چې دا نمادین دغه دای کوم دغه نه لري کوم دستاورد نه لري پرشتیا چې تر اوسه پورې کوم دستاورد نه لري. بل ځینې سازمانونه او نهادونه چې راځي حتی د میرمن امینه او کچی نومې فراموش هغه د ملل متحد معاون هغه چې راغلی و بیچارهګي دونه استرار ټینګار وکړي او نورو داسې سازمانونه د سازمانونو اسلامي کانفرنسونه دا تر اوسه زما په خیال کوم خاص د شاور دوی نه لري کوم او د یو خو او د بل خو نه دا د طالبانو محترم ورونو څخه زه دا یو مور دی او پانتونو تاسو پاتوګه زه دا خواهش کوم چې په دې دوه کال کې دوی کوم کمیسیون تشکیل کړی و کوم په دې کې د هغه څوک چې د پدیات کارپوه دی په هغوی کې د اسلامي ملایانو چې کوم خوښتنه لري الحمدلله زمو میرمنې همیشه په اسلامي جامعه سنبال دی خو کوم چې دای په دې کمیسیون کې خبره اشخاص باید وي په دې دوه کاله دوی خلکو ته د نړۍ دغه ته او سازمانونو ته او د افغان میرمنې ته د ایران کړو چې په دوه کاله کې موږ د 60% یک اکل کار کړی ده مون دا دونه پیشرفت لرو مون دغه څه طرز عمل جوړ کړی ده تر اوسه پورې خو زما په خیال د بیخي ګونګ او مجهول دی او دا هغهم چې پورته کیږي دا هغهم کوم زما په نظر یو څه صدام دغه نه لري اما هغه څه چې شزه په ولایت کې په کلی کې په اقتصادي توګه په اقتصاد هغه رول لري په دغه کې کرانه کې په مالداری کې او په هر کار کې د نارینه سره یو ځای کار کوي په ښارونو کې هم اقتصادي د دوی ډیره دغه اقتصادي وند لري ډیر مهم په ښارونو کې اوس هم د اقتصادي او برخه فاش دی د اقتصادي د کورنیو خو متاسفانه که زه ووایم چې دا کار شوی دی دانش نشوی دی دا زما په خیال کوم دغه نه لري او ستاسو سوال چې مشخص ځواب ورکوم ما تر اوسه د خزو پاک لا کوم مغه دغه نه دلیدلې چې د نړیوال سازمانونو له خوا یو د امارات محترم امارات چې د وطن اندوس دغه لري د وطن کې قدرت لري د هغه نه کوم ما کوم دستاور نه دلیدلې ته خبره دی لرو خبره زیاتوم پر دوه کاله کې خزه په مکتب کې وای په پلانټونونو کې وای په درسونو په کارونو کې وای داسې پاسرکونه کې نه ګرځیدي نیمای پاکستان ته ولاړې نیمای دغه ته ولاړې د اروپایي امریکایي ملکونو ته ولاړې هرڅه د ما وبخې څوک ما باندې په دې خبره کې قانع شي چې هغه د فرهنګ د تغییرات او څنګه فرهنګ تغییرات هغه باندې راځي په پاکستان کې څونه دوی سره څومره چلند کوي او په دې وطن کې دوی ژوند کوي تر په خوا مخکې اوس خزې ډېر په بازارونو کې ګرځي دا د خو چې د سفر نه لري کوم لا سره ورنه نه لري په دې کې باید چې یو څه نړیوال ټولنه یو څه د امارات اسلامي یو څه بیا وشل چې د حرکت خوده له وای چې دا کار شوی دی تر بده دوه کال کې دا کار کیږي او دا کار نشون کې دی دا کار نه کیږي زموږ دغه دا زموږ پرنسيب نه دی یو خو او دی بل خو هغه مشکل فاصله زای پاګه دی کې زینه خزه خپل اسلامي مشروع اسلامي اوقپوله زین خزه هغه مخ کې جمهوریت نظام کمو زین خزه انجوګان درلودي او دا بیچاره بیوازل خزه څخه وسیله د وسیله په ایز استفاده کول او ګټ زین وخت او خپل دایر ټول ک اولاله دغه ته بهر تولاله او همغه خزه همغه چې متوسط اقتصاد درلودي یا بیوازل په همغه الک پاتې شو او بل نه باید چې داخلي وسیله وګرځید بل چا د سیاست د اقتصاد او د نورو فرهنګ خزه باید دا مطالعه وکړي باید ځینې خپل په قران شریف په تفسیر کې الموسمات د پنځم سپاره کې د اوسوري نسا په دې کې دوی ته ډېر ښه حقوق اسلام دخوا ورکړي
اخلی اشرف که پدیل را توی تاسیه دوله بکره چه زنی میرمنو د میرمنو پا نوم بانده د دوی د حقونو پا نوم بانده پروژی واخیستی کاری وکلوز لافغانستان بهر دی او خپل ژوند که یه ولادونی که ولیشی تحصیل کلو خو افغانستان که دنه نماغ میرمنی چه لابخان زپل شوی وی نوری همو زپل شوی فکر کوی دا چه اوس افغان میرمنی پا داغی وضعیت کی دی چه کارت نشید للی یا انجونی زدکر نشی کولی یا خوانځي او تنشید للی یا پانتون تنشید للی پدې کې خزي هم ملامت دي په ځنګړ ډول هغوی چې د میرمنو د حقونو په نوم باندې پیسې ټولې کړې او بیا افغانستان هوتلې
بالکل نه هرګز دوی پدې ملامت دي دوی بچرګان فکر کړي دوی ساته مطالعه عمر نه و چې البته دا مون سره مرسته کوي او دوی هغه آگاهی سیاسی وای مرتا او اسلامی اجتماعی فرهنگی لگدی زین کورنای پخپل اولادون پسی لگیا دی زین که معلم دی که مامور دی دورست ترشا دون وقت نلری چه زن تا پوکی چه دا ما استماع علوی او که ما تا بنیادی کار نکوی پده که دا خز ملامت ندی بیچارگی جواندی تر حقه پوری خراب شویدی او که هر سمره دا کارونه په آگاهانه توګه تر سره کیږي. په هر څومره چې داخزه د بین المللي نهادونو سره تلاو لري دغه واقعي خزه چې په افغانستان کې دی او په سیاست کې په خپل اسلامي حقوق کې پوشي همره د نورو خزو وسیله نه ګرځي، د نورو زامونو وسیله نه ګرځي. او په دې بدبختی کې د نن سبا چې دوی سره دغه دی اختر دی هغه سیده کیږي، یا د اصلي دغه نه دی، دا اصلي خبره خو ډیره مجهول دی، دا اصلي خبره خو زه سل فصل هغه معلومات نه ګنم. نو دا یو خو کولای شي چې د خبرې یو خو دی
خو غل اشرف د دغه په لپاره چې میرمن پوښي چې دوی ونه کارول شي، کاغه د بلې میرمنې د لوري وی، کاغه د نظام د خوانه وی، کاغه د نارینهو د خوانه وی، یک مختلف نمونه باندې وی ذکر ته اړتیا ده. خو افغانستان کې د زده کړې دروازې تړلې دي. لدی ورسته فکر کوي چې افغان میرمن به د توانایي پیدا کړي چې دوی وکولای شي خپل حق او پیژني او پاګاهانه توګه باندې هغه څه چې دوی پورې مربوط یا د دوی حق جوړي هغه تر لاسه کړي.
اوس خو زه فکر کوم خبره لا ډیره خراب شوې ده. خدو تاسو هغه تر دې نیمایي یوازې دوه قانونه ځان ته د اشپزي او د حیات زنه وایم چې د خزه کار د اشپزي او یوازې اشپزي دی او حیاتي دی. هغه یو شایان چیز دی او هغه شاید چې د فکر نه وته لدی نو پیګه. اوس خو خبره دې نه دی کوم دا اوس چې مکتبونه ور باندې تلر شوی دی. خو راځي ډیر زیات تاوان لري. زه د امارت اسلامي محترم ورونو څخه په دې درنښت یو مور پزای خواهش کوم په تلویزیونونو کې کوم شخصی او دولتی تلویزیون که کم یو ساته دو ساته کم پروگرام خاص خبرونه دوی جور کرده تر روسه چی اغا پا اجتماعی فرهنگی او خاصتن چی دوی دی اسلامی وی پا اغا پارا دی خزو دی پارا یو برنامه ندرلوده چی پا دی دو کاله که وی چیز مون دا پالیسی ستاسه دی ستاسه من دا غوارم دی خزه حق چشه دی دی خزه ارزش چشه دی دی مانا نلی چی دوی نپویگی خودا پوهاوی هر کله انسان په هویت ضرورت لري. دوی اکثر یو برنامه نه لري چې خپل پالیسی هغه ته پاتې لزونه کې او دغه کې یو څو یو کارپو یا خزه یو څوک التکینی یو څو خبرې وکړي په عمومي ډول. او پس دې سیمینارونه دي خزه التناس دي وای مونته وای د قصاص خبرې په سیمینار
اغه لشرف تاسو ته بیر تراو ګرځم. فکر کوم چې پاره کې کوم هم ستونزه رامنځته شوله او فکر کوم انټرنیټ مو یو څه ضعیف دی. بیرته به تاسو ترا شوم. سوریا جانې که تاسو ترا شوم تاسو د غلې اشرف خبرې هم واوریدلې. ستاسو پان باندې ستونزه چرته ده چې طالبانو په دغه دوه کلونو کې د نړیوالو د دومره غوښتنو سره هیڅ مثبت ځواب ورنه کړ او هیڅ تغییر نه غی په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې؟
اور ادھر کا تو پروگرام تو مل منا تھا مننا جی شیخ اسلامی کانفرنس نو یا اسلامی ودن ادا کر خان سکی جی پوکان شروع کو دی تقریبا دری سالوں سے یہ ڈسکنفرنس نے سی دی سی دی تک کری دی خزو کو 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 بنی دین جن کو 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 بنی دی کو خاص میں داو دے اسلام نے گانا نو زب سے کام کرتی تھا دا کانفرنس نو دا خبر ادا تھا کی دی دا دی وی اعلانې چې خبره کوي یا هم کومه خبره چې کوي که چېرته دا پیدا درلوده نو دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې به د دې پیدا حتماً به معلومېده. یا به د مکتب دروازې خلاصېدی یا هم د پوهنتونونو دروازې به خلاصېدی یو څه به کېده. خو تر ډېره پورې موږ ګورو چې د دوی نه د دوی دا کنفرانسونه د دوی دغه غونډې دوی د دغې دغه اعلانې چې دوی خپره کوي نه دا خبرې یوازې خبرې دي قلم کاغذ پوری سے محدود پاتی دی نہ پا عمل کی چھ مہینے میں گیا ہم نہ دبی تاثیر تو افغانی ٹولا نہ کہ منتخب کری مگر پخوان سے دو سے ملگر ملا سے فرمان سے پھر اگر وہ فاغل یا منا محمد نگر افغانستان جو کر دے سو سے تیرے کے دنیا نہ کر او دے دے طالبان دے سرواب سروی کتے لے خود دوی مقابل کی دوی ہی سی او تا سلامت تا ویرو نہ کر تا چھ تے دی دی چلا رہا جی او لامیا پارا کر یا هم تغییر په کې را نه و ځکه چې یعنی مطلب په افغانستان کې هماغه پخوانی څه چې کاریدي هماغه پخوا چې کومه پالیسي وه د افغانانو د افغان نجونې او د افغان ښځې په مقابل کې د طالبانو نو هغه هماغه څه پاتې ده. خو د دې په راتګ باندې هم تغییر ونه کړه. یا هم نور کسان نه وې د افغانستان څخه کتنې او بیا هم د دې په
سرای جانې ستاسې په ان باندې پوښتنه هم دا ده چې ولی تغییر نشته. دا دومره غوښتنې کیږي نړیوال راځي کانفرنسونه دایریږي په نړیوال سطح د افغان خوځو غږ پورته کیږي. په ټوله کې مهمه ده چې لکه تیر ورځ چې په جده کې کوم کانفرنس و اسلامي هیوادونو راټولېږي مسلمانان د غوښتنې د طالبان نه کوي. ولی طالب نه مني؟
طالب چې به کوم خوري چې مونږ خپل فکر کوو زمونږ د شخصي نظر ده زما خپل د شخصي نظر ده چې طالب وایي چې زه کوم کار کوم د ټول اسلام په څوکړ کې برابر ده کوم حقوق چې ما خوده تور کړی دي کوم حقوق چې ما ته نه اخیستی دي کوم دروازې چې ما په د تعلیم بند کړی یا هم د کورکونو د رستورانتونو بند کړی دا ټول په اسلام کې راغلی دي د اسلام په مطابق به دا کار کوم. خو یا هم داسې نه پیدا کیږي چې د دغه اسلامي هیوادونو علما وي یا د ملګرو ملتونو هغه کسان چې اسلامي هیوادونو غړي چې دي هغه سر کسان یا هم عمده کسان چې نمایندګان د خپلو هیوادونو یا د اسلامي هیوادونو نمایندګان دي دوی داسې یو کس پیدا نه شي په دوی کې چې دوی ته یو چیلنج ورکړي دوی ته ووایي چې زه درای شه په صحنه کې ما سره تو کښېنا چې زه وګورم ته چې دغه بندیزونه ته په افغان نجونو په افغانه ښځو باندې لګوي نه د کوم اسلام په چوکاټ کې ده یا هم د کوم د قرآن کریم د کوم آیات په مطابق دی یا هم د حدیث او هغه حدیث موږ ته راوښیا هغه دلایل دوی هغه منطقي دلایل سینه نه غواړي دوی یو اعلامیه خپره کوي په طالب باندې هسه هم هېڅ شی تاثیر نه کوي هغوی هماغه کار کوي چې د دوی زړه غواړي د دوی دماغ وي د دوی مغزه چې څه وي دوی هماغه کار کوي. نو که چېرته په اعلامیې باندې کېدي نو په طالبانو باندې پخوا به دا تاثیر کړی وای نو دا اعلامیې او دا کنفرنسونه په طالبانو باندې هېڅ تاثیر نه کوي که کومه بله لاره شته دوی ته معقوله لاره ښکاري نو زه خواهش دوی نه کوم چې د هغې لارې نه دوی زر تر زره کار واخلي ځکه چې تقریبا درې کاله د دوی یو ماستر یا شاګرد د عمر څخه کمېدل یا د هغې د تعلیم څخه کمېدل دا ډېر زیات یو وار دی. نو که چېرته یو معقوله لاره دوی ته ښکاري چې دوی کولی شي طالبان پېقانې کړي نو د هغې لارې نه دوی استفاده وکړي که په کنفرنسونو باندې کېده دا پخوا به عمل کې به ښکاره کېده. نو زه تر ډېره پورې یقیني یم چې دغه کنفرنسونه موږ ته څه ګټې نه رسوي.
مننه سراجان تاسو بیرته راوګرځم. نوریجان هم راسره شته. نوریجان که تاسو راته ووایئ دا چې کنفرنسونه ګټه نه رسوي اعلامیې ګټه نه کوي سب په اند باندې بله داسې څه حل لار شته ده چې طالبانو سره په هغې باندې خبرې وشي یا ورسره کینول شي افغانې ښځې یا نړیوال ورسره کینې خبرې اترې وکړي فکر کوي بله داسې څه ویل فل حال کې داسې یو څه حل لار شته ده چې طالبان دې ته راضي شي حداقل دا ومني چې هغه حقوق چې په اسلام کې یوې ښځې ته ورکړل شوي دي اوس ورنه په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې محرومې دي.
زما په فکر باندې لکه څنګه چې سراجان ورته اشاره وکړه د اعلامیې دا ټویټونه ټول بې فایده دي نو یو لار چې ما په فکر دا به مثبت لارې مؤثره به وي دوی مخامخ ورسره کینې قناعت ورته ورکړي د قرآن له لارې ورته آیتونه حدیثونه ورته بیان کړي د ښځو د حقونو په اړه تر څو هغوی قناعت واخلي او موږ ته دا لارې برابرې کړي. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده تیرو دوه کلونو کې دا اعلامیې خپرېږي دا ټویټ کېږي اما هېڅ فایده یې نه ده ورکړې ځکه هېڅوک تر اوسه دوی سره نه دي حاضر شوي چې دوی سره مخامخ کښېني او دوی کوي یوې نتیجې ته ورسیږي.
ستاسې په اند باندې که چېرې طالبانو سره ځکه چې له دې نه وړاندې دغه د اسلامي همکاریو سازمان هیئتونه افغانستان ته راغلي وو امینه محمد راغلی وو مخکې ورته اغلی اشرف اشاره وکړله دوی بیرته افغانستان نه لاړه او هیڅ داسې څه معلوم نه شو تغییر رانغی څه ډول فشار ستاسې په اند باندې پوس مال کې پر طالبانو باید واچول شي کاغه افغان ولسی چې کاغه نړیوال سازمانونه چې تر څو طالبان خبري وکړي د خپل پدې برخه کې حکومت تر هڅه دوی یادونه کوي چې موږ د خوندزي او د پرانیستو لپاره ور باندې کار کوو دغه طرحه باندې اوس دوی کار تیز کړي
دی خو کلونه وسلم دا یو خبره کوي چې موږ د خوندزي لپاره طرحه جوړو پلانونه جوړو په دې دوه کلو کې دوی دومره ونه څه کولای چې یو پلان جوړ کړي دغه پلان مطابق موږ مکتبونه شروع کړي موږ پوهنتونونه شروع کړي دوی هیڅ کومه طرحه نه لري یوازې موږ ته یو هیله مندي راکوي موږ خولې باندې یوازنۍ لاره چې بار بار ما ویلې دي هغه د خلکو لخوا پاڅون ده د خلکو راپورته کېدل دي ولس د ولس زور د خدای زور د کله چې ولس ودرېږي همدا ښځې باندې سړکونو ته اوس مظاهرې وکړي یو څه تاثیر به ولري خو متاسفانه هیڅوک دومره زړه نه ښه کوي اول که څوک راپورته سي اولنی نفر بو ور سره زم چې د باندې ور سره زمو درې کوم خپل سر مونږه لاس کې نسو ام خپل حق اخلو نن به مونږ ته کې تاوان ورسېږي سر به وبایلو ام راتلون کې نسل ته نور جل کې انو ته به دې لاره پیدا ست چې هغه خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه نوریه جانی تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اشرف که تاسو راته وایي په افغانستان کې دغه میاشت وړاندې چې په غزه کې جګړه پیل شوه د افغانستان ډېر نارینه که د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس و او که خپله و سړکونو ته راوتل ظاهري وکړي او په نړیواله کچه باندې د هغو خلکو په کتار کې ودرېدل چې دوی په بېلابېلو ښارونو کې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې مظاهرې کوي او غواړي چې دغه جګړه ودرېږي. په ټوله کې له کله چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي هیڅ نارینه په دغه سې دسته جمعي ډول باندې لکه څنګه چې د فلسطینیانو د حقونو د دفاع لپاره راوتي و په افغانستان کې نه دی راوتي. کوایو په ځانګړي ډول زیاتره نارینه و کاغه ته موږ مثال ورکړو لکه استاد مشال یا متی الله ویسا چې دوی کمپاینونه کول د زده کړو لپاره یې کار کول چې طالبان له خوا ونیول شول. خو په ټوله کې لکه یو مظاهرې په شکل باندې افغان نارینه نه دی راوتي چې د خپلو ښځو د خپلو خوندو او د خپلو میرمنو د حقونو دفاع وکړي. علت یې څه ویني ولې نارینه په دې برخه کې هیڅ عکس العمل نه ښیي؟ فکر کوم چې د داخلي اشرف پاړی کې څه ستونزې ده. موږ به کوشش وکړو چې بیرته ورته زنګ وکړو. سره جان تاسو ته راځم له تاسو هم دغه ځواب اورم که تاسو زما پوښتنه اخیستي وي.
دا د خبرو په پنس تاسو ریښتیا چې موږ د دې په کلونو درې کلونو پورې دي ان چې د دې یو ورځ موږ شیدان پاتې نه شو په دا یې دا اونې کال چې د افغان انجنو او د افغان خلکو د حقوق لپاره نه سي یو کړه ټولګی د سړي یا هم د نارینه او راوتله په سړکونو باندې دوی مظاهرې وکړې او د خپل د خویندو او د ښځو د حقوق لپاره ودرېدو یا هم د خپل د لورګانو د حقوق لپاره ودرېدو. متاسفانه چې موږ د داسې یو حالت شاهدان پاتې نه شولو تر اوسه پورې نه یم. خو تر ډېره پورې تر ډېر زیاته زما خپل نظر دی، زه خپله فکر کوم د دې یو علت باندې چې اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې د کوم یو ځای نه چې امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شوی ده، د افغانستان اقتصادي حالت نسبت نور وختونو ته ډېر خراب شوی دی. یو علت به دا نه چې نفوس په افغانستان کې کم شوی ده، بل دا چې د دې اقتصادي کاروبار دلته ډېر زیات زیات شوی دی، د دوی درک ورته نور هېوادونو سره کم شوی ده. نو د دې یو علت باندې چې د دې اقتصاد خراب دی، زیاتره خلک دوی ته حیران پاتې دي چې څه ساعت شیخرام مستقیم نه چې راته پیدا کېږي او کنه
سورایجانې که چیرې اقتصادي ستونزې د یو بهانې په توګه باندې وکاروو چې افغانان په دې وخت کې اوس اقتصاد ورسیږي که خپلو زده کړو ته ورسیږي، بیا چې دغه ډول تظاهرات ما مثال ورکړو چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې و، بیا فکر نه کوئ چې دلته به مغه د اقتصادي ستونزو بهانه باید یادونه وشي او د دې په ځای چې بیا دوی په دغسې ډول تظاهراتو کې ګډون وکړي باید خپل کار پسې لاړ شي؟
دا واقعا دا چې دا اقتصادي مشکلات نه یو بهانه ده، یو لاره ده چې دوی یو انسان چې خپل هدف ته نه پرېږدي چې ورسېږي، په لاره کې چې خنډ جوړوي هغسې یو خنډ دی. نو د فلسطین لپاره چې دوی مظاهرې کړي وو، د یو ورځ و دوه ورځې چې دوی کړي وو، دوی سره امارت اسلامي ولاړو، نو په حتمان به دوی ته یو څه ویلي، حتمان به څه ورته ویلي چې تاسو سره موږ به کومار کوي یو څه کوو، حتمان به څه یو خبره به ورته کړي او که نه یې کړي د هغوی به د خلک پوهېږي پېښه. خو زه ډېره پوهې فکر کوم چې دوی د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره چې نه درېږي، یوازینی او غټ مشکل به همدغه وي چې دوی سره اقتصادي مشکلات او اقتصادي خنډونه ورسره ډېر دي. دوی همدغه به فکر کوي چې زه د دې لپاره چې یو ورځ صرف کوم، یو ورځ مې ضایع کوم چې زما تظاهرات کوم یا مظاهرې کوم، هغه نه ښه ده چې زه لاړ شم یو سل روپۍ وګټم خپل کورنۍ ته به یې مړې ډوډۍ وایسم. دغه یو حالت دی چې دوی ګنګس کړي دي. دغه طالبان یې امارت اسلامي همدومره غوښتل چې دوی داسې یو حالت ته راوړي چې دوی سره بدبه لاړي، یا به دې لاړ ته ځم یا به دې لاړ ته ځم. دوی مجبوریږي انسان د خپل د خېټې نه ګزاره نه شي کولی چې یو دوه دوه درې ورځې وږې پاتې شي، د هغې نه وروسته به ګزاره کوي، هېڅ کار هم امکان نه لري. انسان دا لومړنۍ اړتیاوې دي چې ورته ضرورت لري دې لپاره. زه فکر کوم چې تر دې نه هدا پورې دا یو داسې یو حالت دی چې دوی هغه فکرونه ټول تظاهرات دي، دوی هغه خبرې دا ټول راټول شوي دي، همدغه یو خواته ده چې د څه وګټم څه راوړم څه وخورم خلاص.
مننه سورای جان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. زموږ بل قدرمنه میلمنه د حقوقي مسایلو تحلیلګر او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال هم راسره ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشوي بخیر. اغلی، موږ وړاندې پروګرام کې پر دې موضوع د میلمنو نظر واخیسته چې دغه اعلامیې چې نړیوال سازمانونه او همدارنګ نړیوالې په ټوله کې د افغان نجونو د حقونو او د زده کړې د حق او د کار د حق په اړه باندې ورکی په طالبانو باندې یغیس نه د کړې تر اوسه پورې هیڅ تغییر پکې نه راغلی او په دغه باندې اکتفا هم باید ونشي، عملاً باید اقدام وشي. ساسې پان باندې نړیوال او په ټول کې افغان ولس په دغه برخه کې نور څه کولای شي تر څو طالبان راضي کړي، قانع کړي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ څنګه دغه اعلامي هغه هیوادونو ته، هغه سیستمونو ته ارزښت لري چې هغوی د نړۍ په سختار باندې، په نورمونو باندې، په قواعدو باندې پوشي. متاسفانه یعنی بیل دین چې هغه د ملګرو ملتونو او د دوی هغه مختلف سازمانونو په دوو کالو کې په مختلف ډولونو باندې دوی فشارونه، اعلامي ناستې، ډیپلوماتیک حالې ځلې درلودل چې طالبان په دې قانع کې چې دغه بندیزونه د ټول والی او بشری حقونو نورمونو په ضد دی، هغه هیڅ تاثیر ونه کړ. خصوصا هغه هیوادونه دغه سلویسپینزوس کومه زیات هیوادونه چې د اسلامي نړۍ د کانفرنس غړي توپ لري او موږ ولیدل چې په جدي کې سره د دې چې نور مسائل هم مهم وو ورته وڅېړل، خو د سره سره افغانستان مسله ډېر مهم مسله وو او هلته په دغه ناستې کې په دغه اعلامیو کې دوی په دې باندې تاکید وکړ چې د ښځو مسلې باندې، خصوصا د ښځو د تعلیم په مسله باندې دوی تاکید وکړ. خو متاسفانه باید مونږ په دې باندې ډېر توقع ونه لرو، ځکه چې طالبان باندې تاثیر وکړي، ځکه چې دغه هیوادونه د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم خپل خبرګونونه، خپل اعتراضونه درلودل، حتی د بامیان په مسلې باندې، د بوتان په مسلې باندې درلودل، خو دوی د هغوی په خلاف خپل عمل وکړ. نو په دې اساس معلومیږي چې ډیپلوماتیک فشارونه کار نه ورکوي. پاتې کېږي په کور دننه، په کور دننه هم متاسفانه چې دوی هغه فعالین چې هغه ښځې چې د غږ پورته کوو د هغوی ته هم محیط ډېر بند ذکر کړی دی، هغوی هم فعالیت نشي کولی. نو زما په اند اوس د وخت دې ته رسېدلی دی چې ټول افغانان، خصوصا نارینه، په دغه مسلې کې توجه وکړي. اوس مثلا تاسو وګورئ په زموږ د کرکټ ټیم چې ټول نارینه دي، دوی ډېر غټ نړیوال سټیج دي، دوی باید په دغه مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي. هر هغه فرصت چې هر افغان ته، که نارینه وي که ښځینه وي، په کور دننه او د باندې ترلاسه کیږي، باید د ښځو د تعلیم، د ښځو د حقوق په اړه باید خپل غږ پورته کړي.
اغلی حقپال، په بخښنه سره ستاسو خبرې قطع کوم. وړاندې ماسورای جان دم دی یاشت وړاندې چې په فلسطین کې جګړه پیل شوه، ډېر افغانانو نارینه یادوم دوی تظاهرات وکړل، سړکونو ته راوتل، خو تر اوسه پورې چې دغه دوه کاله کېږي طالبان په افغانستان کې واکمن دي، یو د ګوتو په شمار نارینهونه علاوه نور چا داسې اعتراض نه ده کړی، سړکونو ته نه دی راوتی. په دستجمی ډول باندې چې یو غوښتنې، یو فشار په طالبانو باندې واچول شي، افغان نارینه نه ده کړی. فکر نه کوي چې که چیرې افغان نارینه کولای شي د فلسطینیانو د حقونو غوښتنه وکړي، ولې د خپل خوند او مند و نه کړي؟
ما دې مسلې ته په څو نور خپل خبرونه کې هم تاکید کړی دی چې وګورئ، موږ د فلسطین په اړه پاتې یو، خو موږ دغه د ښځو مسله، موږ باید د ښځو مسله ونه بولو. دغه یو ټولنیز مسله ده، دغه د فقر سره تړاو لري، د سیاست سره تړاو لري، دغه بدبختي او بېوزلۍ او دغه ترهګرۍ سره چې نن موږ مخاستو، دلیل دا ده چې زموږ ټولنه د علمی د لحاظ، د اقتصادي د لحاظ، د فرهنګي د لحاظ وروسته پاتې ده. که چیرې افغانان، نارینه او ښځینه، غواړي چې دغه بېوزلۍ او دغه ظلمت چې موږ په دې څو فلسطینو کلونو کې موږ تجربه کړی د دې څخه ووځي، باید د ښځو د حقوق مسله ځکه فکر ونکړي چې دا زما د ښځې یا زما د خور مسله ده. دا اصلا یو همه شموله، یو د ټول ټولنې پرمختګ پورې اړه لري. او په دې حق نه ذکر کوم چې موږ افغانان په دې نه صرف نارینه بلکې حتی ښځې په دې باندې عقیده لرو چې د یو نفر غږ یا د یو کس غږ تاثیر نشي راوستلی. موږ ته چیرې ټول لاس سره یو ځای کړو او ټول په خپل هغه یوازنی غږ په قدرت باندې پوه شو، په خپل هغه زور باندې پوه شو، نو زه فکر کوم چې هغه وخت به خو اصلي افرادي تغییر کولی شي چې په یوه ټولنه کې رامنځته کړي. نو تاسو وګورئ اوس په دې باندې باید افغانان توجه وکړي، که چیرې هغه افغانان چې د طالبانو په وخت دا غوی هغه شعارونه باندې چې دوی ویل چې موږ جهاد کوو او موږ اشغال ختموو، هغه وخت دوی یا حمایت کړل یا د خلګې پورته نکړل یا د خل د دوی مخنیوي و نکړل یا دا چې استخباراتي مسایل و چې خو بل اخر دوی حکومت ړنګ کړل او دوی راغلل. اوس باید افغانان په دې باندې توجه وکړي چې طالبان په دې وخت کې نه اشغال شته، نه اشغال ختموي، نه جهاد مانا او مفهوم لري. یوازنی جهاد هغه جهاد ده چې د جهاد ضد جهاد وکړي، د فقر ضد جهاد وکړي. دغه دوه مسله که افغانان ورته توجه وکړي او د جهل او د فقر ضد جهاد بیل دینه چې نیمیایی نفوس د ټولنې فعال وي، هغوی ته هغه حقوق ورنکړی شي، هغوی د اقتصادي له پلوه د ټولنیز په پلوه په ټولنه کې خپل رول ورنه لوبوي، نو د فقر څخه هېڅکله افغانان به نه وځي او فقر خپله ډېر مشکلات رامنځته کوي. تاسو وګورئ په دې مورد کې هغه احادیث شته، په دې مورد کې اته مثالونه شته چې فقر اته د بېمانۍ او د نورو فجایعو شر د نورو باعث کېږي. که افغانان دغه دوه مسلو ته توجه وکړي، ښځه او نارینه، چې اوس وخت د دې رسېدلی دی چې موږ باید هغه اصلي مفهوم جهاد باندې پوه شو، او اصلي مفهوم د جهاد دا ده چې باید نور د دغه حالت نه ووځو. او که چیرې دوی چوپ دي، نو تاسو دې ته توجه وکړئ چې دا خو پرېږده چې دا ښځې چې باید اقتصاد کوي او دغه وي او هغه وي، هغه همدا اوس موږ هغه نجونې چې باید د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې وي هغوی نه فارغېږي، پنځه کالو کې نور به هم نه فارغېږي. څوک به ولاړ شي قابله به شي، څوک به ولاړ شي ډاکټره به شي، او خلاص نو نسل ختم دی. بیا به څه کېږي، د دوی تاثیرات به څه وي په ټولنه باندې؟ تاسو وکتل چې د طالبانو په وخت کې او د جنګونو په وخت کې موږ څومره هغه ښځې چې د ولادتونو په وخت کې مړه کېدل، هغه ماشومان چې دوی ته درست تغذیه ونه رسېده، څه چې دوی پاملرنې په وخت کې وو او یا څه چې د زیږیدلو نه بعد، د هغه تاثیرات تر اوسه پورې موږ په خپل ټولنه کې ګورو. هغه تاثیرات به همیش به پاتې وي په دې ټولنه باندې. نو زما هیله د افغانانو او خصوصا د نارینهو څخه دا ده چې باید هغه اساسي مسایلو ته توجه وکړي چې څنګه او ځان سره قلم او کاغذ کېږي او ولیکي چې آیا د یوې باسواد، آیا د یو هغه ټولنه کې چې ښځې ډاکټرې نه وي، کوم دغه ډاکټر ونیسي، قاضي که دوی نه نیسي، رهبر که دوی په نظر کې نه نیسي، پروفیسر په نظر کې نه نیسي، ډاکټر په ښځه په نظر کې نه نیسي، حداقل دغه طبي ډاکټر په نظر کې ونیسي، آیا هغه ټولنه کولی شي ضرورت خپل ضرورت پوره کړي؟ اصلا نه شي کولی. نو اوس دغه زه فکر کوم چې ایمانی، وجدانی مسؤلیت د ټولو افغانانو ده چې باید هم خپل غږ پورته کړي او هم دې باندې توجه وکړي چې طالبان د حکومت کولو دپاره جوګه نه دي. دوی د مدرسو څخه هغه شیان چې دوی زده کړي دي اصلا هغه د دې ټولنې د یوویشتمې پېړنې د تقاضا ته ځواب نشي ورکولی. که چیرې په دې باندې دوی توجه وکړي چې ځواب نشي ورکولی، باید دې ته هم دوی هلې ځلې وکړي چې باید اساسي بنیادي تغییرات راشي. تر دا نه چې ښوونځي خلاص شي، ځکه چې د ښوونځیو په خلاصېدو باندې مشکل نه حل کېږي.
مدنه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به مو هم واورم. اغلی اشرف، که ستاسې اړیکه بیرته سمه شوې وي، که تاسو راته ځواب راکړي چې په اوس وخت کې لکه څنګه چې ښاغلی حقپال ویلي، یوازې ښځې نه بلکې نارینه افغان نارینه د خزو ترڅنګ د ریګیو غږی راپورته کړي. ساسې پان باندې په افغانستان کې دغه میرمنې چې اوس مال شته دي او دوی زده کړې په تیرو شلو کلونو کړي دي، دوی پوه دي او خپل حق و حقوق پیژني، دوی څنګه کولی شي نارینه ځان سره ودروي، راضي کړي تر څو دوی په ګډه د نارینه سره د طالبانو د دغه پالیسیو پر ضد باندې ودرېږي او طالبان قانع کړي شي بدلون راولي؟
د خور خبرې مې واورېدې. دلته دوه خبره ده، یو خو د افغانستان داسې ساختار د ټولنې داسې ساختار دی چې هغوی د قرآن شریف نه اخواته دوی فرهنګ او د دوی عرف اوختي دی د قرآن نه هغه چې په حدیث کې راغلی دی. هغه شی د مثال په توګه ما په یو ډېر دغه معتبر یو کتاب لوستلی و چې بی نسبی جرا د احد په جګړه کې دغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای اشتراک درلودی او نورو داسې احادیث دی چې د بی بی عائشه څخه نقل شوی دی، خو نن وایي چې تاسو غږ مو پورته کوي. دا داسې د جامع دغه د دغه ټولنې داسې فرهنګ او عرف دی چې او په او یو فیصد د افغانستان هغه حتی روشن فکر نارینه چې دی طالبانی نظریات لري، یو خو بل خو د اقتصادي مشکلات دی چې ځین نارینه په دې اخته دي چې څنګه د کورنۍ اشیاء باټه وکړو، یو خو ښځې لارې ماش تنخانه لري چې د کور کرایه ورکړي، یو خوی خو هغه دغه کرایه ورسره کومک کوي، بل خو دوی په اقتصادي ستونزو کې اخته دي، او بل خو د ځین نارینه څخه ځي بالکل د ګیلې لري هغه چې کله کینی وای چې وای د دې خو کوم دی یا چې د انجونې ماتوي خو تاسو په دې اکر څه کړی ده؟ او ام دا اوس ځینې چې په تریبونونو کې خبرې کوي خپل ولکه خپل خزې ته دونه راوادار وي چې دغه هغه مشروع حقوق اسلامي چې دی هغه دغه دنه په پایتخت کابل کې د اطراف خبرې نه کوي. داسې په ټول وختونو کې د خزو په منځ کې مونږ لیدلی دی چې وضعیت ډېر ښه نه و، که په لارې پرېښودو بیا ورور وایي چې لور دې مپرېږده مکتب ته، که مکتب ته پرېښودو وایي پوهنتون ته مپرېږدم چې لور دې لوړ شي، بس دې واده وکړي. همدغه نظریات دی چې نن سبا دا دوه کاله نه ډېر وخت چې دی چې دا همدغه سي حالت کې پاتې شوی دی، یا دا سیاسي اجتماعي فرهنګي دا یو خو نه دی یو الخ نه دی، دا د هر خوا د شوو بیچارهګانو باندې داسې حالت راغلی دی. ما په خپله هم په ژوند کې ډېر مشکلات لیدلی ده، په شخصي ژوند کې هم لیدلی، او ما داسې په وضعیت کار کړی دی چې زه په چې هم د کورنۍ وضعیت خراب نه شي، هم د فرهنګ او ټولنې ته په پام کې نیسم، او خپل ځان په آرامه توګه تر هغه ځای چې زه غواړم همغه ځای څخه مې ورسول.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ اغلې اشرف. نوریا جانې که تاسې ته راشو، په افغانستان کې له پخوانه د خبره مطرح وه چې زیاتره نارینه چې د ښځو د حقونو نارې وهي او د ښځو د حقونو طرفدار دي په خپلو کورونو کې دغه حقونو ته اصلا پام نه کوي. تاسې به هم کتلی وي او په افغانستان کې دغه شی یو داسې ده چې ډېر برجسته دی، د هیچا له سترګو پټ نه دی. نارینه په بهر کې د نورو ښځو د حقونو نارې وهي، خو په خپل کور کې د ښځو حقونو پایمال کړی وي. په لنډو کې که راته ووایي چې ستا وروستۍ غوښتنه څه ده د یو محصلې په توګه باندې؟
زما یو غوښتنه همدا ده، طالبان اوس د افغانستان حاکمان دي، اوس په موږ ټول افغانستان باندې واک لري، نو دوی ته لازمه ده چې دوی موږ حقونه موږ ته راکړي، هر کله چې موږ ته موږ حقونه راکړه، موږ ته د درس ویلو حق راکړه، موږ ته د کار کولو او د ژوند حق راکړه، بیا خلک هم دوی مني، دوی سره یو ځای کېږي. کله چې افغانستان د دوی په واک کې ده، دوی خلکو ته اړتیا لري، خلک هغه وخت دوی سره درېږي چې دوی خلکو ته یې حقوق ورکړي. نو ما یو هیله دوی نه ده، د دوی باندې مې غږ ده، موږ ته د ښځو حقونه موږ ته بیرته راکړي، د ژوند کولو حقونه موږ ته بیرته راکړي، موږ یې بیرته 20 کاله 22 کاله شاته موږ پرېږدې چې لاړ شو، نو اوس هم په کافي اندازه موږ وروسته پاتې شوي یو، نو هیله مې ده موږ ته موږ حقونه راکړي.
مننه کور ودان. سورای جان تاسو ته راځم، له تاسو ساسي رستې خبري اورم.
زما خو وختونه او خبري هم نه لري چې چې تا دا کانفرنس نه وکړا نه ساده لودې نو دا دروازې د مکتب او د فونټن با خلاصې دي. خو زما خو یې د نړیوال نن دا د اسلامي ټولنو نن دا د اسلامي ودونو نن دا دا چې تا وکړا تاسو سره یو مخونه لار شته چې تاسو کولای شئ دا غلاره د قوت ته طالبان باندې فشار راوړي، یا هم دوی قانې کې د لپاره چې د مسل دروازې هم د پونتون دروازې لکه نو دا وړي راخوي نو تاسو کچې ته دلاري لري دلاري مو پټوي کچې ته مو کوله دلیل لري هغه هم مو پټوي دوی سره کینې مو هم خبرې وکړي چې تاسو کولای شئ چې دا د پونتون دروازې او د مسل دروازې تاسو پیټه پرنيځي مله خبره دا د غوښتنې د طالبان نامم دغه دا د امارات اسلامي نامم دغه دا چې دوی واقعا تدیره پوي د فکر کوم چې د دین لور پوي چارواکي هم په دې باندې قانوني دي چې واقعا خو ته او انجنونو ته په اسلام کې حقوق ورکړل شوي دي دوی د تعلیم حق لري د کار حق لري د هر شی حق لري ځکه چې دوی ته په اسلام کې د حقوق ورکړل شوي دي دوی مني خو هم عملي نه شي کولی دوی نه مونږ چې دوی خواهش هم دغه کوو که چېرې تاسو په سر داسې یو کس دی چې تاسو ته دا امرونه کوي چې د اسلام خلاف تاسو لاړ شئ نو تاسو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو ځل تاسو وګورئ په شریعت کې څه شی راغلی ده هغه امرونه چې د شریعت مطابق دی تاسو یې وی منئ هغه امرونه چې د شریعت مطابق نه ده تاسو شریعت تر پښو لاندې کوئ نو خواهش تاسو نه دغه کول چې هغه امر دی مه منئ چې تاسو په دې باندې باوري یاستئ چې دا حقوق په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی ده انجنونو ته ورکړل شوی ده نو تاسو نه مونږ جدي خواهش هم دغه کول چې په میډیا کې راشئ دغه خبرې په صراحت وکړئ او دغه امر چې دوی د شریعت خلاف تاسو ته ورکړی ده دغه مه منئ
مننه کور ودان خغلی حقپال تاسو ته راځو که تاسو راته وایي مخکې خغلی اشرف اشاره وکړه چې یوازې دا موضوع نه ده چې اوس طالبانو د ښوونځي او مکتبونو د پانتونو دروازې تړلې دي د ښځو د حقونو مسله په خانه په افغانستان کې کړکیچنه وه او عرفونو ته اشاره وکړه چې له کورنیو نه رانیولې تر بهره او اوس حکومت په لوی لاس باندې افغاني خزې زوروي او پر هغه حقونه چې دي هغه ونه پټول کې اخیستي دي د عرف د بدلون لپاره او بیا حکومت راضي کول یا پټول کې د سيو لوی بدلون ته چې افغان خزې خلک ومني پټول نه کې کار ور سره وکړي او هغه ته دی خزې پسترګ باندې وګوري ساسې پان باندې څومره زمانګيره ده چې دا تغییر راشي او دا تغییر کوم خزې راوستلای شي
فکر کوم چې په دوه مسلو ته باید ډېر توجه وکړو او ادا موږ څنګه غلطی کوي هغه معنی دا چې مونږ وايي چې خی کلتور کې مشکلات شته ټولنه کې مشکلات شته پس هغه چارواکي چې راځي هغه کلتور هغه ټولنه باید دوی هم ځان سره حکومتي پالیسیو ته راوړي دا غلطه خبره ده اوس تاسو وګورئ د ښځو مسله د ښځو حقوق خصوصا برابر حقوق په ټولو نړۍ کې د برتانیا نه نیولې تر امریکا هر چیرې مشکلات خپل لري خو حکومتونو مسؤلیت دا ده چې باید په پالیسی کې په قوانینو کې باید تبعیض ښځو ته قایل نشي باید دغه تبعیض د رفع کولو دپاره د مشکلاتو د رفع کولو دپاره د هغه بد عنانات هغه بد کلتور هغه بد رویه هغه بد چلند چې ښځو سره کیږي په ټولنه کې د دې لرې کولو دپاره حکومتونه مسؤلیت دي چې باید تدابیر ونیسی قوانین وزکی او بالاخره هغه تطبیق دي نو تفاوت د نننی شرایط د پرون یا د هغه وخت حکومتونه و یا د جمهوریت حکومت و تفاوت دا ده چې نن د طالبانو رهبریت کې دغه تبعیض قانوني شوی دی د ښځو په مقابل کې خو په خوا کا تاسو کې لیدلې وای هغه د متوجي استې په قوانینو کې تبعیض نه و په ټولنه کې به تبعیض و د خلکو په افکارو کې به تبعیض و خو دغه قوانین خزو ته د حق ورکړی و چې تاسو ته درس ویل شي ته پانتون تم تلای شي ته کارم کولای شي او ته ډیر حدا پورې مساوي حق لري امغه و چې ډیر جونې د دې توانایي درلود د دې جرأت وکړي ځان ته اغه غټ ارمانونه وټه کې یو قاضي شو بل ډیپلوماټ شو بل وزیر شو او بل اخر عالم شو بل شو بل شو بل شو نو په دې اساس زه فکر کوم چې د ټولنې رسم عادات او تعصب او دا شیان تبیده چې دا وخت نسی آسانه پروسه نه ده تبدیل اول خو څه شی چې آسانه ده او مهمه ده او بنیادی ده او اساسي ده هغه دا ده چې باید په قوانینو کې تبعیض نه وي باید قوانین نور هم دغه بد روازونه ډیر نه کړي اوس تاسو وګورئ که چیرې په یوې کورنۍ کې یا په یو سړک کې یو څوک یو چا سره د ښځو مسلې باندې خبرې وکړي دا تاسو حکومت حق نه ده ورکړی سال رول ماس ده واچوه ماس نه بغیر څنګه ته ګرځي ته دغه نه کالی دی ولې دي نو وګورئ چې هغه رسمي پالیسی چې د طالبانو رژیم
تطبیقوي هغه د ټولنې پر روی باندې هم اغیز کوي او د خلکو تعصب د خلکو په مقابل کې ډیروي. نو دا 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 په نورو کتاسو د افغانستان تاریخ وګوره په دې سلو کلونو کې مشکلات همیشه وو، خو هیڅ کله په سیستماتیک ډول د طالبان اوسنی رژیم او هغه پخوانی رژیم هیڅ یو رژیم چې د سی یو شای نه وو. نو د دغه د مخنیوي لپاره د دغه اصلاح لپاره باید ټول افغانان کار وکړي او د ټولنې تعصب باید د دې توجیه نه کړي چې ولا په ټولنه کې خو مشکلات شته نارینه وو خوشاله دي چې خځې مکتبو ته نه ځي او دانه ځي او پس طالبان هم هغه څه نه، بلکې دوه تفاوت وجود لري. ټولنه له حکومت څخه تفاوت باید لري. حکومت کې باید هماغه روحان فکره هغه اشخاص هغه کسان هغه افکار باید وي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره فکر وکړي. که چیرې دا لکه دغه مسلې غونډه وکړي، که چیرې